سلامونه ده ماخستن نه بجی دی زه صفی ولاستان اگزایمو ده ازادی را دو ده پروگرام تخراغ لاستو ایم پیل پا خبرونو کهو ده راپورنو لمخی نن ده کندهار ولایت پیو فابریکا کی اور لگی دلی چی ده چارواکو پا وینا انسانی تلفات نلری ده طالبانو ده حکومت ده کورونای چار وزارت ویاند عبد المتین خانه پر اکس پانی پیو بیان کی ویلی ده پیخ ده کندهار خار پا پینزم ناهیه کی ده نلیکو ده جوڑولو پیو فابریکا کی ده بریخنائی شارتی پا نتیجه کی شوی پا بیان کی راغلی ده اور وجنی زواک اور مرکڑه ده خو پا پیخ کی مالی زیانونه اوختی دیم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي انقره ته د تیرو دوو ورځو سفر په ترڅ کې د ترکیې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د امنیتي مسایلو او د افغانانو د ملاتړ په اړه خبرې کړې. ښاغلي ویست نن پر خپله ایکس پاڼه لیکلي له سیرکان کالار سره یې د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې پر ضد د همغږو هڅو د افغانستان په شمال کې د وروستیو سیلونو له زیانمنو سره د مرستو او د افغانانو د بشري حقونو د ملاتړ پر مسلو خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د فواید عامه وزارت د سالنګ د لوی لارې د بیا پرانیستلو خبر ورکړی. دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس نن په خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دغه لوی لار د مسافر وړونکو په موټر اوس پرانیستي. هغه زیاته کړې د سالنګ لوی لار تېره شپه د سختو بارانو او سیلو په خاطر تړل شوې وه. اسرائیل نن بیا هم په رفا او د غزې په نورو برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړی. د اسرائیلو په داسې حال کې په غزې او رفا باندې بریدونو ته دوام ورکړی چې د ملګرو ملتونو محکمې پرون حکم وکړ چې د اسرائیلو پوځ دې په غزه کې پوځي عملیات سمدستي بند کړي. اسرائیلو پوز له دغه کوم څو ساعت وروسته نن سهار په داسې حال کې چې له حماس ډلې سره نښتې روانې وي د غزې په ترنګ کې هغوی عملی وکړي. امریکا او اروپایي ټولنه د حماس ډله تروریستي سازمان پیژني. ویل کېږي دا بمبارۍ په رفا او مرکزي ښار دیر البلاد کې شوي خو د اسرائیل د ملي امنیت سلاحکار په یو بیان کې زیاته کړې هیواد یې پر رفا کې داسې پوځي عملیات نه دي کړي او وبه یې نه کړي چې د ټولو یا یوې برخې ملکي فلسطیني وګړو د ژوند د تباهۍ باعث شي. او پاکستاني چارواکي وایي د دیواد په ختیځ کې د عیسویانو پر یو ټولنه نن هغه مهال ډله ایز بریدو شو چې یو تن قرآن کریم ته په سپکاوي تورن شو. تاوتریخوالی هغه مهال پیل شو چې سلګونه کسانو د پنجاب ایالت د سرګودې ولسوالۍ په مجاهد کالونۍ سیمه کې د تورن سړي پر کور برید وکړ. وایي ډباو او د هغه کور یې له لوټلو وروسته وسوځاوه. خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التام لوستلی شئ. سر راپور مدا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د پوځیانو له حضور پرته هم کولای شي د ترهګرو ډلو له غیډې داعش د کنټرول لپاره هڅې وکړي. هغه د افغانستان په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې وویل
افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی.
ایران وایي سږ کال یې له افغانستانه څه باندې 300 میلیونه متر مکعب اوبه ترلاسه کړې دي. په دې اړه تاسو راپور لرو چې له پاکستانه ګڼ راستانه شوي چې اوس په ننګرهار کې میشت دي. هلته د سیمې خلک له ستونزو سره مخ شوي دي. ورسره
ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي. کراګانې ډېرې زیاتې اوچتې کړي دي. یعنی موږ چې دی 8000 افغانۍ دی یو کور کرا ورکو.
روزګانای محمد صادق در پیژنو چې 250 ماشومان لري.
څلور ودونه مې کړې دي او ماشومان د خدای مال د 50 تن اولاد ده.
نو دا کومک چې ما سره وزه تعلیم په برخه کې ورور
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه وي په یاد هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته. ښاغلي بایدن دغه څرګندونې پرون ناوخته د کینیا د ولسمشر سره په یو خبري کانفرنس کې د یو خبریال د دې پوښتنې په جواب کې چې ولې له افغانستان خپل ځواکونه وایستل وکړي خو نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. که څه هم د طالبانو حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې یادونه کړې خو د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي دغه مبارزه په نشت حساب ده. جزئیات په دغه رپورت کې
داسې مهال چې په نړیواله کچه په افغانستان کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش د موجودیت او فعالیتونو په اړه ورستر بلې اندېښنې زیاتېږي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن وایي افغانستان کې د پوځونو له موجودیت پرته هم د دغه وسلواله ډلې د لمنځه وړلو لارې چارې شته. خغلی بایدن پرون د کینیا له ولسمشر سره چې ویډیو وی د سپینې ماڼۍ په اکسپانه خبره شوې، د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه وویستل خو اوس کینیا هڅوي چې یو لرې پراته هیواد هیټي ته خپل ځواکونه واستوي، واشنگټن ولې دغه ډول دوګونی چلند کوي؟ وویل
افغانستان د امپراتوریو په هدیره مشهور دی. لومړی دا چې د دې امکان چې څوک د افغانستان متحد کړي خورا 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 لږ دی. دویمه خبره دا ده چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کنټرول لپاره د افغانستان له اشغال پرته نورې لارې هم شته. دا یوه بې ځایه اړتیا وه.
خو نوموړي د دغو لارو چارو په اړه جزئیات ورنکړل چې په خبرې له مخې د داعش وسلواله ډله کابو کېدای شي. هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ګواښونو او د ښاغلي بایډن د تازه څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبی الله مجاهد نظر هم ولرو. خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی بیا په خپله اکسپانه د بایډن دا خبره چې افغانان اتفاق نه لري ناسمه بللې ده. وړاندې تر دې ذبی الله مجاهد په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه دی بللی. ویلي دي چې دوی د دغه وسلواله ډلې پر ضد پراخه مبارزه کړې ده او ځپل شوي. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی بیا د غوی میاشتې په شپږمه پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي، د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ تورن کړل. په همدې حال کې د سیاسي چارو په اساق اتمر د داعش ډلې د خراسان څانګې په وړاندې د طالبانو مبارزه په نشت حساب بولي.
تروسه پورې خو په دې درې کلونو کې داسې غټ مبارزه نه ده شوی. خو که دوی دغه ننګونو ته جدي پاملرنه ونه کړي، نو بیا کېدای شي خپل افغانستان ته هم ډېر خطر موجود شي او د سیمې هیوادونو ته هم. نو که په مجموع کې ترهګر ډلې د یوې لویې پروژې یو برخه یې، نو دا بیا کېدای شي چې د ټول سیمې دپاره ډېر بدې پیلامې ولري.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د قرغزستان د ملي امنیت د کمیټې رئیس کامچی بیگ تاشیف د بشکک په امنیتي ناسته کې ویلي چې د افغانستان په شمال کې د ترهګرو ډلو موجودیت د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره ګواښ دی. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په خپله اکسپانه لیکلي چې په ترکیه کې د همکارۍ او همغږۍ د ادارې له مشر سره د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې د ګواښونو په وړاندې د همغږو هڅو په اړه خبرې کړې. له دې وړاندې بیا د روانې مې میاشتې په څلورمه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ ګواښونو د پراخېدو او تر دې یوه ورځ مخکې بیا د دغه هیواد د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال واشنگټن پوسټ سره په مرکه کې په افغانستان کې د اسلامي دولت داعش ډلې خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ایران وایي سکل له افغانستان څخه باندې 300 میلیون متر مکعب اوبه ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي له ARF ایرانی راډیو سره په مرکه کې د دې موضوع د بیان ترڅنګ ویلي هیله من دی چې سکل به له افغانستان د ایران حقابه یا اوبخور په بشپړ توګه تامین شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر شاوخوا یو میاشت وړاندې له قومي سره په خبرو کې ویلي وو د اورښتونو د زیاتوالي له امله د هلمند سیند اوبه ایران ته رسېدلي. اخوا یو شمېر د چاپیریال ساتنې او د اوبو د مدیریت متخصصان وایي افغانستان لا هم د اوبو د کمښت له خطر سره مخ دی او د ایران تمه هم باید د شتاو کړي لمخوي. جزئیات د فیروزی عزیزی پر ریپورت کې.
د افغانستان په چارو کې د ایران ځنګړی استازي او په افغانستان کې د دغه هیواد د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي وایي سکل ایران ته له افغانستان څخه باندې 300 میلیون متر مکعب اوبه تامین سوي دي. په ایران کې اوبه سکل د منی موسم په لومړیو کې پیلېږي. قومي د ایراف په نوم له یوې ایرانی راډیو سره په مرکه کې ویلي دا اندازه اوبه تیر کال د کمال خان د دروازو د ترمیم او لایروبی یا د سیستان د اوبو د لیکت د لارې د پاکولو له امله ایران ته رسیدلې دي. نوموړي زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت د ژمنو له مخې تمه ده چې ایران به سکل د هلمند له سیند څخه په بشپړ توګه اوبخور یا حقابه ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له حسن کاظمی قومی سره په لیدنه کې ویلي و چې د زیاتو ورښتونو له امله د هلمند سین اوبه د ایران سیستان ولایت ته رسیدلې دي. هغه زیاته کړې وه چې په دې سره به د دواړو هیوادونو د خلکو ستونزې هوارې سي. د هلمند له سیند د ایران اوبه خور تل د ایران او افغانستان ترمنځ لانجمنه موضوع وه او د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د دواړو لورو ترمنځ اختلافات لا زیات شول. طالب چارواکو تیر کال ادعا کړې وه چې د هلمند سیند د اوبو کچه د تیرو کلونو په پرتله د وچکالۍ او په نړۍ کې د اقلیم د بدلون له امله کمه سوې وه. د اوبو او چاپیریال ساتنې چارو پوه نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل چې له فبروري راهیسې ایران له هغه اندازې زیاتې اوبه ترلاسه کړې له کومه چې بیانوي، ځکه په خبره یې یوازې د زابل ایران پر لارې 1,60,000 هکتاره ځمکه خړوبه سوې ده.
ایران همواره دای آب بیشتر میکنه، به حق خود قناعت نداره.
ایران د زیات اوبو ادعا کوي او په خپل حق قانع نه دی، دا ستونزه به همداسې نه حله پاتې وي، ځکه چې کله ایرانی لوری د خپلو اوبو په حق قناعت نه کوي نو تل به همداسې پلمې لټوي. زه فکر کوم چې افغانستان به راتلونکی کال د وچکالۍ شاهد وي، نه یوازې سیمه به د اوبو د کمښت شاهده وي، بلکې د هلمند د اوبو پر سر به جنجالونه هم زیات شي.
د اوبو یو بل کارپو عبد الله هیواد ازادي رادیو ته وویل،
موږ دوه نور څور نور ودونه لرو چې دا غي حساب هیڅ نشته. فرض مثال د هریرود څخه ابسم رو بشي ایران ته سره ځکه چې موږ دا غي هیڅ تړون نه لرو. د دوی سره یاد مرغوب رود دی چې هغه ترکمنستان په کونج کې نه نوځي، دا غزه اوس ایران ته ځي، دا غي موږ د دوی سره حساب نه لرو. دا موضوع حل شوی موضوع ده د ایران او د افغانستان ترمنځ کې، او ایران هم باید چې خپل دغه اندازې نور کوشش ونه کړي چې مثلا د افغانستان د موجوده حالاتو څخه استفاده باندې د افغانستان څخه ډیرو واخی.
دا په داسې حال کې ده چې هم ایران او هم د طالبانو حکومت تل د هلمند سیند نه د ایران د بخور په اړه د 1,450 د تړون پر عملي کېدو ټینګار کوي. د دغه تړون د مخې افغانستان باید په عادي او 20 کلونو کې 840 میلیون متر مکعب اوبه د هلمند له سیند د بخور په توګه د ایران پر لور ورخصي کړي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ننګرهار ولایت په ځانګړي ډول جلال آباد ښار په یو شمیر اوسیدونکو وایي له گاونډي پاکستان د افغانستان د کډوالو د استنولو د لړۍ په پیل سره د دې ولایت په مرکز کې کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایې خورا لوړې شوې. دوی وایي له پاکستان ستنیدونکو ډیر شمیر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې شوي چې دې چارې په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه زیاته کړې او خلکو ته نورې بیلابیل ستونزې پیدا کړې دي. د اړپامو کړې دغه رپورټ ده.
د ننګرهار په ځنګړي ډول د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي له پاکستان د افغان کډوالو د ستنولو د لړۍ په پیل دو سره په دغه ولایت کې کرایي کورونه په سختۍ پیدا کیږي او کرایي هم ډېر لوړې شوی. دوی ادعا کوي چې له پاکستان ستنیدونکو ډېر شمیر افغان کډوال په ننګرهار کې پاتې کیږي چې د چاري په مرکز جلال آباد ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره کړې ده. د جلال آباد ښار دوه اوسیدونکو خانولي او احمد ګل ساحل ازادي رادیو ته وویل،
دلته چې دی کراګان ډېرې زیاتې اوچته دي، زمونږ کاروبارونه هم نشته دي، د کور کرایه هم موږ ته ډېره مشکله باندې برابره وو، ځکه دلته ډېر زیات خلک چې دی د پاکستان نه راستانه شوي دي. کراګانې ډېرې زیاتې اوچتې کړې دي، یعنی موږ چې دی 8,000 افغانۍ دی یو کور کرا ورکو.
مهاجرین چې کله په تورخم را وړي نو دوی په جلال آباد کې ځای پر ځای کیږي او دلته ډېره ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. د دې سره سره د کورونو کرایګانې مچتې شوې دي، یعنی مخکې چې کرایه 1,000 وه اوس 2,000 3,000 5,000 افغانۍ ته رسیدلې ده.
دوی په جلال آباد ښار کې د نفوسو د زیاتوالي له امله د توکو د بیو د لوړېدو او ناروغیو د زیاتېدو خبره هم کوي. جلال آباد چې د افغانستان یو لوی ښارونو بلل کیږي، په 1,320 لمریز کال کې د شاوخوا 2.5 لک انسانانو لپاره جوړ شوی، خو د غیر رسمي شمیرو له مخې اوس پکې شاوخوا 2,000,000 انسانان اوسیږي. دغه ښار 20 کیلومتره مربع مساحت لري، خو په وروستیو کې په غیر پلاني ډول پراخه شو. خلکو کرنیز ځمکې په کورونو بدلې او د غراز غیر استوګنیزې سیمې رهایشي کړې چې د ښار ماستر پلان ته زیان ورسولو. په جلال آباد ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر یو شمیر مسولین هم مني چې د کورونو کرایې د تیر په پرتله زیاتې شوې دي. د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسول چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
هغه وت اتاک کور په 5000 افغانۍ دي، درې اتاک په 5000 افغانۍ دي، څلور اتاک 1000 2000 دي. هیڅ چا سره وخت نشته کوم بیچارهګان چې دغه پیسې نه دي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکو مسعود نازک بیا غوښتنه کوي چې حکومت دې راسانه شوي کډوال په مساوي ډول په ټولو ولایتونو ویشي او یادې هر کډوال خپل ولایت ته په تګ اړ کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په غور او بغلان کې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي په ځینو ناروغیو اخته شوي، خو د دوی په ټکو لا هم د روغتیایي خدمتونو په ګډون اړینو مرستو ته پوره لاسرسی نه لري. اخوا په غور کې د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست سیمه ایز مسولین دا تاییدوي چې له سیلابونو وروسته ځینې ناروغۍ ډېرې شوي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د پوستکي خارښ، ټوخی، سالنډۍ، تبه، د ستوني درد او رواني ستونزې هغه ناروغۍ دي چې د نورو ننګونو ترڅنګ د غور او بغلان ولایتونو سیلاب ځپلي ور سره مخ دي. د دغو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې له دغو ناروغیو سره سره د روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو په ګډون لومړنیو مرستو ته سم لاسرسی نه لري. په بغلان ولایت کې یو سیلاب ځپلي پاچا ګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د سیلاب په دې سیمه کې چې لوکانو میږي ټول ناروغان سوي دي، یو ډول بخاري استلی ځان خارشت کوي، ستونی خوږیږي، هم د اوس زما ستونی هم خوږیږي او ځان می خارشت کوي.
یو بل سیلاب ځپلی ناصر چې په سیلاب کې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي وایي چې د کورنۍ ځینې ژغورل شوي غړي په رواني ناروغیو اخته شوي دي.
مور می پخپلا لور لا سوار کړه، اعصاب یې خنه دي، نارامه ده، سالندی هم ورته پیدا شوی، ورځې ته مې د زړه تکلیف پیدا شوی او د خلل مسمه هم خپل خور لا سوار کړه، اوس یې د زړه ټکان پیدا کړی.
په بغلان ولایت کې د روغتي برخي کارکونکو هارون حمیدی په دې ولایت کې د ناروغیو په اړه وویل:
بدبختانه د سیلابو له امله کوم ساګانې سوي هغه له منځه تللي دي او ډېرې ګرمۍ د شدت له وجې هغه ماشومان سي عمرونه یې له 15 کالونو کم دي، زیاتره په اسالاتو باندې اخته دي او سینه بغل ناروغۍ او د نفس تنګي مشکلات ډېر پکې سوي دي.
د غور ولایت سیلاب ځپلی عبدالجمین چې د شپږ کسیزې کورنۍ ټول غړي له سیلابونو وروسته ناروغان شوي دي وایي:
بعد از سیلاب خودم هم تکلیف پیدا کردم.
تر سیلاب وروسته سالانډی را پیدا شوی، میرمن می هم ناروغه ده، درې لونی او یو زوی لرم، مشر اولاد می د اتو کلونو دی، څلور واړه یې ټوخیږي او د شپې لخوا تبه کوي.
په بغلان کې د طالبان حکومت د میروختي ریاست د چارواکو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو په غور ولایت کې د طالبان حکومت د میروختي رئیس عبدالستار موفق وایي چې په دغه ولایت کې د اوبو د سرچینو د ویجاړېدو له امله د اوبو کمښت د سیلاب ځپلو تر منځ د بېلابېلو ناروغیو د زیاتوالي لامل شوی دی.
عمومنوبی آبی کې مردم از آدرس آبش تامین می شوده متاسفانه
له بده مرغه هغه د اوبه سرچینې چې خلکو ته یې اوبه ورکولې له منځه تللې دي، یا په اصطلاح هغه بندونه چې وو خراب شوي، ساګانې د سې لاندې چې وي، لنډه دا چې د اوبو سرچینې په لوړه سلنې خراب شوي. له همدې امله ناروغۍ هم په ډېرېدو دي، اسهال، جلدي او تنفسي ناروغۍ ورځ تر بلې په زیاتېدو دي.
بعضی امراض جلدی و تنفسی هم رو به افزایش هسته.
هغه زیاتوي چې د طالبان حکومت د روغتیا نړیوال سازمان او د سره سریب کمیټې ICRC غور ولایت ته په کافي اندازه درمل استولي او په سیلاب ځپلو یې ویشي، خو دی ټینګار کوي چې تر څو د اوبو سرچینو بیا رغونه ونه شي، د سیلاب ځپلو په منځ کې د خپرو شویو ناروغیو له منځه وړل امکان نه لري. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د غور ولایت له روغتیایي مرکزونو د ملاتړ لپاره د بیړنیو طبي کټونو، خیمو او لمریزو څراغونو په ګډون 25 متریک ټونه مرسته کړې ده. یا سازمان همدارس ویلي چې په بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې تر شپږ ویشت زرو ډیرو کسانو ته بیړني او ژوند ژغورونکي روغتیایي خدمتونه وړاندې شوي دي. WHO ته هم ویلي چې له بلخ ولایت څخه فاریاب ولایت ته 5 متریک ټونه طبي تجهیزات او د دغه ولایت سیلاب ځپلو ولسوالیو ته یې ګرځنده ټیمونه هم استولي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا FAO د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د جسدونو په راټولولو او ښخولو کې ځنډ د هوا او اوبو د مسمومیت لامل کیږي. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په تیره بیا په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او تر زرو ډیر ټپیان کړل.
ازادي راډیو ته ورجونی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اسرائیل نن بیا پر رفح او د غزې په نورو برخو کې عملیاتو ته دوام ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو محکمې پرون حکم وکړ چې د اسرائیل پوځ دی په غزه کې پوځي عملیات سمدستي بند کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
اسرائیلی پوځ نن سهار وختي په غزه کې هوایي حمله وکړي او په عین حال کې له حماس ډلې سره چې امریکا او اروپای ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني نښتې وکړي. په دې عملیاتو کې پر رفح او دایر البلاد خارونو د اسرائیلی ځواکونو د هوایي حملو راپورونه هم ورکړل شوی دي. د هوایي حمله یوازې څو ساعته وروسته له هغه وشوې چې د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې په یو حکم کې پر رفح ښار کې د اسرائیلی ځواکونو د پوځي عملیاتو د سمدستي بندېدو امر وکړ، خو تر اوسه داسې نښې نښانې نه ښکاري چې اسرائیل به د دې حکم پر بنسټ د خپلو عملیاتو پلان بدل کړي. د عدالت نړیوالې محکمې پرون پریکړه وکړه چې اسرائیل په غزه کې د وضعیت د خرابېدو له کبله باید سمدستي په رفح کې پوځي عملیات پای ته ورسوي او په سیمه کې د بشري بحران د مخنیوي لپاره بیړني ګامونه پورته کړي. د دې محکمې مشر نواف سلام وویل له مصر سره د رفح د پولې بیا پرانیستل هم باید د بحران د مخنیوي په تدابیرو کې شامل وي څو غزې ته بشري مرستې واستول شي.
محکمه باور لري چې اسرائیل د نسل وژنې په نړیوال کنوانسون کې د خپلو مکلفیتونو په اساس باید په رفح کې پوځي یرغل یا نور هغه اقدامات بند کړي چې په غزه کې ډیره ټول یا یوه برخه فلسطینیان له داسې شرایطو سره مخامخ کړي چې د هغوی د ژوند د تباهۍ باعث شي.
د عدالت نړیوالې محکمې د حکم اساس هغه دوسیه ده چې جنوبي افریقا د محکمې ته وړاندې کړي او په هغه کې اسرائیل په نسل وژنه تورن شوی دی. په دوسیه کې د عدالت له نړیوالې محکمې څخه دا غوښتنه هم شوې چې په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د بندېدو حکم ورکړي. اسرائیلو په غزه کې د نسل وژنې هر راز ادعاوې رد کړې دي او د نننیو عملیاتو په درشل کې هم د اسرائیلو د ملي امنیت سلاکار زاچی هنګبی په یو بیان کې وویل هیواد په رفح کې داسې عملیات نه دي کړي او به نه کړي چې د ټولو یا یوې برخې ملکی فلسطینی وګړو د ژوند د تباهۍ باعث شي. د عدالت نړیوالې محکمې د روان کال د مارچ په 28مه اسرائیلو ته حکم وکړ چې ټول لازم او اغیزمن اقدامات ترسره کړي څو دا خبره یقیني شي چې د غزې خلکو ته د خوړو مواد رسیږي. د دې محکمې پریکړې که څه هم له قانوني پلوه د تطبیق وړ دي، خو محکمه اجرایي ځواک یا صلاحیت نه لري.
له خبرونو ورآخوا
ورزو روزګان ته د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې یو سړی له څلور خوځو 25 اولادونه لري. دا محمد صادق نومیږي او وایي چې لمرستندوی او ټولونه او سازمانو غواړي چې د ماشومانو په زده کړو هم د رنګ د روغتیا په برخه کې ورسره همکاري وکړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
او 25 کلن محمد صادق اوس مهال خپل ټول اولادونو سره یو ځای د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شاراړوند په خیرو کاری سیمه کې د بیوزلی لامل د درې خونو په یو کرایې کور کې ژوند کوي. شاغلی محمد صادق د څلور شوزو څخه 25 اولادونه لري چې اته وشته هلکان او څلور وشته انجونی دي. هغه زیاته کړه چې نه نور اولادونه یې مرسیوي چې لاغو ټول سره یو شپته کیږي.
ودونه خو ما څلور کړی جوړول. څلور ودونه مې کړی دي تقریبا یو مې په چیروغه چیرو حکومت کړی دی. هغه د چیر نظام کې و هغه مجاهدینو شپې چې بل مې په طالبانو په چیرو طالبانو کې کړی دي، بل مې په چیرو طالبانو کې، بل مې په دغه چیر څو په دغه حکومت کې څلور ودونه ما کړی. او ماشومان مې د خدای مال د 15 تنه اولادات.
د نموړي په خبره د اولادونو عمرونه له شپږو کلونو څخه نیولې تر شلو کلونو پورې رسیږي، خو اکثره ماشومان چې موږ یې لیدلې دي له دوو کلونو څخه نیولې تر لسو کلونو پورې دي چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري. شاغلی محمد صادق ویل چې د ډیرو اولادونو لرل خوند ور کوي، خو ارمان کوي چې کاش د ساتلو توانې هم درلودلای.
دا غدری ارمان لرم، ستړی یم، ورته سردار یم، خلکو په عذاب کړم، مګر په نو خدای غارم څنګه وخت. نو دا کوم مکسل ماسر وځه تعلیم په برخه کې ورور دی یو دی یو دی دی ورور دی د مرستې په نظر کار برابر کې زبر دی د خلکو څخه شاله سم. زده مستات به سو خوشاله سم زده لور چارواک سو به خوشاله چې هر سره کومک سره وکي کوم ساتي کله لور چارواکي زه غټه زوانی بولم لکه د فار د خدای چې دې ما سره کې دغه مؤمنان ده.
د محمد صادق په نوم د دې کس ماشومان د خپل پلار د روغتیا فاړه هم اندیشمندي او وای کې پلار نوي نو ساتنه به سختوي. د نموړي زوی او لور حسیب الله ولس کلن لور وارثه په دې ارماندی چې د نورو ماشومان په څیر شونځي تلارسي او زده کړی وکړي.
زموږ دا غوښتنه ده چې موږ نورونو په یو درس په شي سره اختصاص یو کومک یو شي را سره وکړي.
دا غواړو چې زما د پلار سره مرسته وکړي. موږ دا غواړو چې زما پلار سره موږ تعلیم تر واچي. موږ دا غواړو چې زما پلار به مسكين د زموږ په کالو موږ په شیواله کړی سره. موږ دا غواړو چې موږ د ماشام د سر ډوډۍ ولا کړو.
د محمد صادق گاونډیان هم د هغه د بیوزلی خبرې تاییدوي او وای چې ډیر کله د یور سره مرسته کوي. هغه له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې لیات کس سره د سرپناه او خوراکي توکو او اولادونو ته د زده کړې د زمینې په برابرولو کې مرسته وکړي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته
ورزو پکتیا ته د پکتیا مالداران غواړي چې د دوی د سروي د محصولاتو لپاره بازار موندنه وشي. دوی وایي د لبنیاتو لکه شډو مستو کوچ پنیر او نورو حیواني محصولاتو تولید ښه شوی خو د پروسس لپاره وسایل نه لري چې لدې کبل لازمه ګټه نشي پورته کوله. په پکتیا کې د کرنی او مالداری د پرمختګ او لدې لارې خلکو سره د اقتصادي ځانبسیان په برخو کې د افغانستان لپاره د هالند کمیټه مرسته کوي. جزئیات له نجیب الله الو خیل اورو.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته د کرنی او څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداری هم ښه شوې ده. خدا چې د دې ځای ډیر خلک لګ ډیر کرنی څاروي لري نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلای. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د لبنیاتو لکه شیدو مستو کوچ پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي برابر شي ترڅو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د ګردیز خار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله مشال رادیو ته ویل
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی په خبه سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاوي کم ده. اوس د دې لپاره کډ پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غواوي او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیرایس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنی او مالداری په برخه کې ځینې برنامه تر لاس لاندې لري او دا زرید مالدارانو د حسونی او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالداری ورسپنومي وراتولیدنه او ترڅنګ نندارتون پرانستای وو. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو ترڅو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه لزایق زو څخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې وګان دي توزیع کو سره په وړیا شکل سره
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په زینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځند حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشت کې چې موږ په صحه کې پلیتونه کوو مالداران ته خدمات وړاندې کوو اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولات د حیواني د مالداري د ډیرول د لپاره واکسینونه مختهلین کمیټه راکې او د وارمینګ راکې په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوی دي وایروسي دي د واکسینونه موږ سره کوم کنه کې موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداري د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطې دي. خود دې کسبونو د اوګدې مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او پوزانګړې ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د گاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا پیغام دی
چې د دغه لار د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم اړیکې خراب دي دغه لارې بندې دي باید دغه لارې خلاص شي موږ ته پرانیستل شي ځکه چې موږ مشکلات سره مخ یو مریضان لرو شل مشکلات لرو پر یوه لاره نه شو کولی او دغه د دې یوه بنه او بله بنه ده چې سره کوي باید موږ ته دغه لارې پرانیستل شي پر دغه باندې هیڅ موږ نه شو کولی موږ ته مریضان پراته یي موږ شل مشکلات لرو نیم کور مالته یي نیم دی خواته یي ګر موږ نه شو کولی چې ولاړ شو یا واوړو کله د پاسپورت خبره کوي کله د چش خبره کوي کله ته موږ هم دغه نه واس طاقت زم نه لرم چې د پاسپورت جوړ کړم ویزا جوړ کړم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مونږ آزادی رادیو څخه ډیر مننه یو چې زموږ د لنډۍ سره شریکې خاص کر په افغانستان کې یو دا مشکل هم هم دی چې هر شبکه ډیر زیات مصرف غواړي دوه مصرف غواړي چې دوه زمون کور مصرف نه غواړي لکه یو شبکه اوس مثال افغان بیسیم دی افغان بیسیم تقریبا په 1200 روپۍ باندې 3 جی بی دی یو میشته لپاره ورکي او هغه لاوی نه کافی کې یان تر دې 1500 ذکر هم نه ورکي ته ایم ٹی این دی یعنی اریبا سیم هغه په 999 افغانۍ باندې 40 جی بی ورکي نو زمون غږ باید تاسو له نړۍ سره شریک کړئ چې زمون په دې وختونو باندې دا وو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول کارکون ته زموږ خو سلامونه وړاندې کوم. ما ویل مال دا ما غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله ورسوالي چې بسته د ولایت مقام دی د ولایت په اندازه خلک لري انسانان نه پسې ډیر دی جانبر نه لري ډیر خلک ورسره په تکلیف دي دغه موږ یو ځاګ ترې ځای پر ورسوي چې دا جانبر ته جوړ کې ډیر ورسره په تکلیف ده.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانه سلامونه مې ومني
خزه په ایس واجه د غواړي چې مېړانه جدا شي کنه او طلاق وخت لتر سوچ یو ډیر غټ مشکل سره مخامخ نشي د کورنۍ معاملو د خمنګانې چې دي کنه د سبب نه د طلاق من سره زی او د خزانه شي کولې چې نور برداشت وکي کنه
و موریدل چې اکثره غمیرمنې چې دوی له میړه څخه جدا کیږي طلاق اخلي په ژوند کې ستونزې اخري حد ته رسیدلې وي په داسې حال کې چې طلاق د مجبوریت لوجې وي بیا هم ولی غمیرمنې چې دوی له میړه څخه جدا شوي د زینو کورنیو او ټولنې لخوا زورول کیږي
خپل شری مسائل نه هم به خبره دي او کلچر او رواش ته ډیر ارزښت ورکوي دغه پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګنی ولې دا او کومه موضوع چې دوی د طلاق سبب ګرځي دغه تر څنګ نه یوازې چې حل کیږي نه بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي لا ورته قوی کیږي سرګنۍ کورنۍ فیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې
نن امدا موضوع چې روم ملتیا موکړي قدر منه کوونکو د اسلام په دین کې راغلي چې نکاح سنت دی خو په ژوند کې دی غوستونځو او لانجو دی رامنځته کېدل پر وخت چې بار بار تکراریږي او هلې ناشونې وي طلاق فرض دی دیني عالمان وایي چې انسان اشرف مخلوقات دی په کورنۍ کې آرام چاپیریال دوی ته درناوی د ستونزو پر وخت لاس نیوی د هر وګړي شرعي او قانوني حق دی خو که چیرې په ګډ ژوند کې د مینې او محبت پر ځای ټول ورځ لانجي او بل اخر شخړې وي او دا شخړې د کورنۍ چاپیریال په ماتم بدلوي بیا د حل لاره د ښځې او میړه جدا کېدل دي روزو دې ته طلاق سره لدې چې په اسلام کې په خاصو شرایطو سره امر شوی دی ولې په افغاني ټولنه کې بد ګڼل کیږي او هغه میرمنې چې له میړه څخه جدا شوي دوی د ځینو کورنیو او ټولنې لخوا ولې ځورول کیږي لیکواله سایره شریف په دې اکلا وایي
د طلاق اخیستل په افغانستان کې د ټولو میرمنو لپاره د دې ترڅنګ چې یو شرعي مسله ده، شرعي حق ته چې خزې ته ورکړی ده. متاسفانه چې زموږ ټولنه لوستي او نالوستي کورنۍ د دې مسلې سره یو ډول حساسیت ښیي، کلتوري مسله ګڼي، یعنی دوی په دې مفکوره دي چې چیرې دوی خور لور طلاق واخلي، دا د شرم او د آر او د ننګ خبره ده او د دوی لپاره ډیره سخته تمامیږي. هماغه علت ته چې دوی خپل میرمنو خزینه قشر دی اجازه نه ورکوي چې دوی د طلاق مسله هم مطرح هم کی او کچیر مطرح کړي او دا کار وکړو، نو بیا په اول قدم کې خپل کورنۍ، خپل ورور، پلار او مور اته دغه نږدې کسان د دې سره قطر اوبید کوي، اړیکې ورسره شکی په غم او خدای کې نه شریکيږي. نو دا هغه مسله ده چې زموږ ټولنه متاسفانه د خپل شری مسائل نه هم به خبره دي او کلچر او رواش ته ډیر ارزښت ورکوي. دغه پر بنا دوی دا مسله په اصطلاح ټینګ نیولې ده او په خزو باندې تدویقيږي.
هغه میرمن چې په همدې وضعیت کې شپې ورځې تیرې د خپل پلار لپاره، د خپل ورور لپاره، تاسو وضعیت سره قومینه څومره د دوی ژوند تاریخي رواني اړخاسي اړخ کوم وضعیت درسي
کومه موضوع چې د دوی د طلاق سبب ګرځي، دغه ترڅنګ نه یوازې چې حل کیږي نه، بلکې هغه مسله ورته لا ځواکمنه کیږي، لا ورته قوي کیږي. ځکه چې په اول کې اتمن خزه د تاوتریخوالي، د خوشنات او د کومې مسلې په نتیجه کې دا غواړي چې طلاق واخلي، سره د دې نه چې هغه مسله نه حل کیږي بلکې لا ورته شدیده کیږي. په دې معنی چې هغه د خسرګنۍ کورنۍ هر لحظه پیغور ورکوي چې ته خو طلاق غواړې، یا مثلا میړه لا ورسره خپله رویه شدیده کوي، کورنۍ خواښي سخر او نور شاوخوا کسانې د دې په زورولو باندې لا تاکید او ټینګار کوي.
په دغسې یو وضعیت کې دغه میرمنو ته اوس څه کول پکار دي؟ نارینهو ته څه کول پکار دي؟ میرمنو ته څه کول پکار دي؟ طلاق نسی اخیستلی، ژوند نسی کولی، خی دوی څه وکړي؟
اول قدم کې دی مسلمان ټولنې په صفت که ښځه ده او که نر ده، د شرعي احکامو نه باید ځان بخبره کړي، ځکه په شریعت کې په واضح توګه ویل شوي دي، احکام او شرایط موجود دي، دغې نه باید پیروي وشي. او که په څنګ کې د حکومت مسؤلیت او دنده دا ده چې قوانین پلي شي تر څو ښځو ته نجات ورکړل شي په دې برخه کې، او تر څنګ یې خپله ښځې که لوستې دي او نالوستې دي، دوی باید د دې څخه ځان بخبره کړي چې دوی کوم حقوق دي، د طلاق په اخیستلو کې کومې مدني حقوق دي او کومې شرعي حقوق دي. سره د دې درېو عمده او اساسي مسایلو که بیا هم فرضاً ښځه په دې نه توانېږي چې طلاق واخلي، هغه په خپله د ښځې ذهني وروسته پاتې والی هم دی او د ټولنې وروسته پاتې والی هم دی، چې بالاخره کیدای شي ښځه په دې مجبوره شي چې ځان له منځه یوسي، په رواني امراضو اخته شي. تر ټولو مهمه ده چې هغه ښځه که چیرې اولاد ولري، نه یوازې د هغې کورنۍ لپاره بلکې د ټولنې راتلونکي لپاره ډېره خطرناکه مسله ده، ځکه چې یو مور چې په داسې حالت کې ژوند مخته یوسي، طبیعي خبره ده چې د دې په اولاد باندې ناوړه اغېزه لري، هم په ذهني لحاظ او هم په فزیکي لحاظ، ځکه په داسې ماحول کې حتما فزیکي برخورد کیږي، بد رد ویل کیږي، ښځې او میړه ترمنځ ډېرې مسایل رامنځته کیږي چې هغه مستقیما د ماشوم په ذهني او جسمي وده باندې اغېز لري، چې دا بیا بل توان دی چې ټولنې ته یو ناروغ او مریض ماشوم وړاندې کیږي.
بله، تاسو ته د افغانستان وضعیت معلوم دی، میرمنې اوس خپل ډېری حقونه نشي غوښتلی، نو دوی به په داسې وضعیت کې څنګه د طلاق موضوع مطرح کړي؟ ځکه دوی څوک نه لري چې ورسره د خپل غږ پورته کړي.
دوی باید د خپل حقوق نه ځان خبره کړي، لو که ډېرې نالوستې ښځې هم وي، مګر په اوسنیو شرایطو کې په ټولنه کې حتما په شاوخوا کې داسې میرمنې شته چې لوستې دي، بخبره دي. اکثره میرمنې د میډیا او د رسنیو ته لاسرسی لري، حتی د ګاونډیانو نه کولی شي چې مرسته وغواړي او حکومت ته مراجعه کولی شي. سره دې نه، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه چې په حکومت کې خپله ستونزې شته، دوی د دې لارو نه کولی شي، او که چېرې دوی په دا ټولو مسایلو باندې بیا هم ونه توانېدي چې خپل حق ترلاسه کړي، بس نو دوی به هغه یوه اصطلاح ده چې مړی ژوندي به وي، په حقیقت کې به روحانه مړ وي، جسمن به ژوندي انسان په توګه ګرځي.
بله، له واده نه مخکې کومې خبرې په پام کې نیول ضرور دي چې اصلا دا طلاق رامنځته نشي او یو مثبت ژوند مخکې لاړ شي؟
په ټوله معنا سره افهام او تفهیم د دوه انسانانو ترمنځ د دې سبب ګرځي چې یو بل سره وپیژني، د یو بل نظر ته په اصطلاح غوږ ونیسي، احترام ولري، یو بل په رواني لحاظ د دوی غوښتنې، د دوی کړنې، د دوی هیلې ارزوګانو ته متقابل غوږ نیول او متقابل احترام د دې سبب ګرځي چې دوه انسانان په خپل منځ کې موافقې ته ورسیږي، په خپل منځ کې تعهد د راتلونکي ژوند لپاره تعهد وکړي او دغه تعهد پر بنسټ باندې په راتلونکي کې خوشحاله کورنۍ بنسټ کېږدي. متاسفانه د دې کار د ترسره کولو لپاره په افغانستان کې، د افغانستان په ټولنه کې داسې د ډېرو کمو کسانو لپاره دا زمینه مساعده کېږي. حتی خپله شریعت وایي چې کورنۍ باید د ځوانانو سره مرسته او همکاري وکړي په انتخاب کې، د مخکې د واده کړل نه مثلا ځوانان پوي کی جلی یو کال کې د مور او پلار له خوا د کورنۍ له خوا بيدو په اول شي چې غوره انتخاب ولري شرایط وخدل شي خپل ځوانان مطالعه وکړي هر کله چې ځانو پیژندو خپل غوښتنې خپل او پیژندې بیا کول شي چې مقابل کس نه د خپل غوښتنو مطابق غوښتنه وکړي چې په اقتصادي لحاظ په فرهنګي لحاظ په تحصیلي لحاظ د هر نقطې نظر نه د یو بل مفکوره ځان ته معلومه کړي دغه پر بنسټ تعهد او د تعهد په نتیجه کې د کورنۍ بنسټ کې خدل شي د مور او پلار د دواړو خوونه د مور او پلار وظیفه ده مسؤلیت ده اوسنۍ شرایطو کې ځوانان ته شخصي دی کول شي چې ته په تلاش وکړي د خپل ته په تلاش په نتیجه کې خلاص تر وړنه ولري اکثریت مطالعه باید وکړي
پلان درات وایي چې جبري ودونه څومره د دې لامل کېږي چې بیا طلاق رامنځته
شي هر کار چې په جبر او اقرار سره ترسره شي هغه نتیجه یې وصلو کې 80% نه 90% منفي ده هغه 100% هم چې موافقه وي هغه بیا هم د دوه کسانو ترمنځ د توافق راتللو په نتیجه کې به وي نو نتیجه یې زه منفي بولم ځکه چې متضاد افکار متضاد غوښتنې متضاد هیلې هیڅ وخت نه سره یوځای کیږي بلکې همیشه دوه مخالفه قطبونه وي چې یو بل تفکوي نه دا چې یو بل سره جذب او یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي
شامله مقصودی وای کله چې دی وی خځه ژوند د میړه په کور کې تاریخ وي ایڅو کې غږ نه اوري خو که طلاق واخیست بیا د ټولو په یاد وي او د زورولو لپاره تر خپل توانه هڅه کوي
ټول ځایونه کې دا وازه کېږي چې فلانکی لور نه فلانکی خور طلاق شوی ده او د چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې وا وهل خوړل ټکول خوړل بیا بدله وګي به واتګي به وا یا مریضه به یا کوم مشکلات به تلود هغه وخت کې هیڅ څوک چاته ناراضي چې تول وهل خوري یا تصد په کار دی یا تاسو حق دا یا دا دغه هغه وخت کې به هیڅ څوک ته پختنه ته ناراضي هم دغه څه چې مثال واده په خوشحالي کیږي باید بیلې دې هم دغه څه په خوشحالي وشي چې کله وای بیلې ګو سره خو هم نه ده مشکل پختنه وشي چې څه مشکل لري ته په دې کور کې مثال هغه به وشي د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا د سره یا غي سره بس دغه هیڅ مشکل نشته ده سعید واخلې یو درې کس سره ټول کی یا مثال محکمه ته ځي خبره خلاصه محکمه څه فیصله کوي که ماشوم ورته ورکړي که کور ورکړي که هغه مهر ورکړي که څه ورکړي هغه باید په خوشحالي باندې ده ومنل شي
د ښځو د حقونو د فعال سریا جبارخیل په باور لبده مرغه افغان میرمنې لکلونو کلونو را په دیخوا د داسې بد چلند ښکار دي چې دوی لایق نه دي نه باید داسې ورسره وشي خو په ټول افغانستان په تیره بیا په کلیو او بانډو کې کله چې یو میرمن طلاق اخلي نور له سترګو نه غورځیږي او په بیلابیلو نومونو یادیږي لاغلې جبارخیل سره مو مرکه کړې هغه په پیل کې د طلاق د علت پاکله وایي
علت یې همدا ده چې ډېر خلک چې دي کنه دلته د افغانستان خلک یا د افغانستان د سړي چې دي کنه هغوی ټول کله کله ډېر زیاتی کوي خپلو ښځو سره کنه د هر لحاظه مثلا کله کله چې دا ښځې داسې فکر کوي چې دا ښځه زمونږ برده ده کنه برده غوندې هغوی استعمالوي هغه کوي او غواړي چې ځینې خلک مثلا ښځه په هېڅ وجه نه غواړي چې میړه نه جدا شي کنه او طلاق واخلي تر څو چې یو ډېر غټ مشکل سره مخامخ نشي یوازینی مشکل چې ډېر دی ډېر ظلم او چې پکې کېږي او کله کله په سیمو او منطقو کې کنه په ولایتونو کې او په کلي کې ډېر زیات سړي چې دي د کورنۍ معاملو دښمنیګانې چې دي کنه د غیر د سبب نه مثلا هغوی خپله منځني مشکلات لري یو بل سره فامیلونو سره هغې سره دوی غواړي چې دا خپله د دښمني د ښځې نه په کور کې چې دي کنه د هغې نه به په حساب وسیله استفاده وکړي دا ښځه دا طلاق منځته راځي او دا ښځه نشي کولی چې نور برداشت وکړي کنه
کله چې یوه میرمن طلاق اخلي دا اول د کورنۍ له خوا بیا په ټولنه کې له کوم ستونزو سره مخ کیږي دا څه رقم خبري اوري
اول چې طلاق اخلي کنه دوی خو همدا زمونږ تاسو رواجونه چې دي کنه افغانستان کې خو اول دوی ته یو ډیر بدنام وکړي کنه او پس لاغې نه هیڅ چا ور سره نه غواړي چې دوی سره ژوند وکړي یا بل سړی ور سره مثلا زرخه کې چې دې سره واده وکي در اصل دا چې زمونږ کلچر چې د زمونږ افغانان همیشه په حساب وایو کنه بیا بل خصوص د پښتانه وایي اس اسلام سے کہے کنا مونږ خوای افغانان یا مونږ وای پښتانه یو کنا د اسلام لار خو وګوري دا طلاق چې دا فرض دی کنا او دا د نکاح چې دی سنت دی کنا چې څوک غواړي نکاح کوي او الله تعالی نه دی ویلی دا چې دا ټول د خزي او دا ټول سړی چې دی اتمان باید نکاح وکړي کنا مونږ وګورو چې اوسه پورې زمونږ ډیر خلک هم داسې مجرد پاتې شوی دی مجرد تللی دی کنا وفات شوی دی اوسه پورې واده شوی نه دی کنا که سړیان دی که خزي دی کنا مگر طلاق چې دا طلاق فرض ده کنا په دې چې الله تعالی ذکر کړی دا چې تاسو چې نو غواړي چې یو بل سره ښه ژوند تیر کړي یو بل سره په حساب جوړښت نشته دی کنا تاسو کولی شئ ته طلاق واخلئ ډېر صلح حامیزه او دوامه کې دا مشکلات چې پیدا کیږي کنا مشکلات چې پیدا کیږي او ښځه چې زی خپل کور ته کنا دا خپل پلار کور ته پیدا دی لا شي داسې هلته چې زی اتمن خپل وریندار د هغې نه پی پیسا نشي کولی چې هغه کور کې د دې ګزاره وشي هغه وشي همیشه تانه یې ورته ورکوي چې ته طلاق یې که نه طلاق یې او نور د اقتصادي لحاظ دا ښځه هېڅ شی نه لري ځان سره که نه هېڅ شی نه لري په دې لحاظ د الله تعالی چې ورته امر کړی دی چې دا مهر ورته ورکوي که نه دا مهر بیا زمونږ افغانستان کې چې وخت طلاق هم ورکوي که نه مهر ورته نه ورکوي همداس ده سمدستي ورته څه شی نه ورکوي که نه دوی په ډېر مشکلات اخته کېږي نشي کولی چې دا خپل اقتصادي او خپل د اجتماعي ژوند یې خرابېږي اقتصادي ژوند یې نشي کولی چې په خپله ډېر زر ښه شان دغه وکړي که نه مخته
دغه اوس چې افغانستان کې مېرمنې کار نشي کولی دنده نه لري د دوی په شمېر کې داسې ښځې هم شته چې هغو ودونه کړي وه بیا دغه کوم جارو جنجال تاسو ویلی له دې امله بېرته له خپلو مېړونو څخه جدا شوي وي دوی هم په ډېر بد اقتصادي حالت کې شپې ورځې تېروي د دې په هکله تاسو څه راته وایئ څومره وضعیت خراب دی
در اصل ټول خزی چې دی ګره ک موږ افغانستان د خزو ژوند په حساب اره دوره کې چې وګورو کنه ډیر چې باید ای کنه نشته دی کنه او بل خصوص کنه چې دوی طلاق هم اخلي او نشي کولی چې او چیرته لاړ شي کنه کارو کې یا خپل ادم مثلا مخکې معلمان و که نه معلم و یا شی چې و هغوی خپل ازادي یې درلودل هغوی کولی شو چې مثلا لاړ شي خپله نفقه په خپله لاسته راولي که نه په دې لحاظ هغوی ډېر خپل زیات مشکلات په سر ویسي که نه اول خو طلاق نه اخلي که نه چې طلاق هم بیا واخلي په ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي په دې چې هېڅوک هم هغوی نه سپورټ کولی شي که نه اقتصادي له لحاظه هغوی نه شي کولی چې کار وکړي معاش واخلي یا خپل ژوند تېر کړي ماشومانو هغه وکړي او زموږ افغانستان کې خو بیا داسې قانون نشته دی چې هغوی سمدستي د ماشومانو ته یو شی برابر شي که نه چې ورته دا ښځې چې ځي خو حتمن خپل ماشومانو سره به ځي که نه دغه ډېر مړونه د ماشومانو په قصه کې هم نه دي که نه هغوی ورسره تر څو چې د دوی اقتصادي او شی برابري کې ډېر کېدای شي چې ډېر مشکلات یې ونیسي او همدا وجه ده چې اوس موږ او تاسو ګورو که نه دا ډېر ښځې ګتایګري ته هغه کوي که نه مخ کړې ده یا شاقه کارونه ته مخ کوي یا لځي یا هماغسې کورونو کې کار کوي بېچاره ګانې او شی کوي چې وخت خپل نفقه ترلاسه کړي دوی نشي کولی چې خپل حقوق په حساب د هغه نه واخلي
بلې اوس چې د ښځو اکثره حقوق تر پښو لاندې شوي مثلا دوی زده کړه نشي کولی دوی کار نشي کولی د دوی غږ څوک نه اوري محکمو کې خپل مشکلات نشي ویلی په دغسې یو وضعیت کې یو مېرمن چې په کورنۍ کې هم له ستونزو سره مخ کوم ټکي چې مخکې تاسو یاد کړی چې یوه ښځه څه وخت مجبوریږي چې دا طلاق واخلي په دغسې یو وضعیت کې د دې ښځې حالت څومره دردونکی کېدلی سي او داسې په همداسې یو وضعیت کې شپې ورځې تېروي له رواني اړخه له سي اړخه څومره په دې باندې فشار وي
خپله ډېر د ښځو سره چې افغانستان کې چې دي که نه همدا اوس چې دي د حالاتو نه زه همیشه خبر یمه که نه د خپل فامیلونو نه د خپل سیمې نه تا د خپل د منطقې نه چې زه خبر یمه که نه ډېری دغه چې دی که نه ډېری ښځې او جنکیان چې دي رواني حالت یې ډېر سخت تاثیر لاندې راغلی دي دوی رواني حالت تاثیر لاندې راغلی دي ورباندې سختې راغلي تنګې راغلي که نه د هر له خوا نه ده مثلا نه مکتب ته نه ځي کار ته نه ځي پیسې ورسره نشته دي د کور جنجالونه ډېر شي که نه یا سره یو بل هغه کوي که نه ډېر جنجال کوي هغه کوي خو دې چې څوک چې کور ته ناست دي حتما رواني حالت خنی کنه دا ډیپریس ډیپریشن ته پیدا کیږي دل خاطر جنگونه ډیریږي دا طلاق او دا شایان مسائل مو افغانستان کې ډیر شوی وي
په دغه سي حالت کې نارینه او ته څه کول پکار دي چې میرمن دې ته مجبور نه سي چې هغه طلاق تزرخه کی نارینه ته وکی
میرمن دې کزرم خه کی طلاق ته کنه دوی تر اخره پورې خپل د قدرت استعمالي چې دا طلاق ورنه کی کنه دوی غواړي چې دا طلاق مسئلہ باعث نشی دا کوئی غواڑی چھ مثلا دا ہر رقم شے چھ دا قضا وے وے کور کے بعد دوی سیر کی کنا تیر کی او زما وے نوم بعد دا گنشی چھ دا ولی وے بیرون لا طلاق وا مثلا کنا دے لقادر خود دوی نشی کا ول زما گو تا سو ناری نہ نشی کا ول چھ دا کور فضا پیسہ دیر خو وسات کنا ہمیشہ کوئی تخپل دم دا سیاست نه استفاده کوي هغه غواړي چې همیشه باید خزو باندې سیاست وکړي کنه چې دا خزه ودرسي چې بیرون خپل غاکونه واسي کنه او په کاري دا چې دوی باید همیشه لکه افغانستان حالت دوی ګوري کنه چې افغانستان حالت دونه سختي چې اوس خزه باندې راغلي دي کنه سړو باندې دونه نشته دي کنه هغه کولای شي چې هر چیرته لاړ شي هغه کولای شي چې کار هر رقم کار کولای شي هغه کولای شي چې بزنس وکړي هغه باید فکر وکړي چې خزه مې چې پرون تلل یو ډاکټر او کنه یا یو انجینر او یا یو وکیل او اوس چې دا کور کې ناست دي دې ته ډېر سخت دي کنه دې حالت ډېر سخت دي دوی باید درک په حساب مکتب ته تلل دولسم ته فاکولټي ته دې ته سخت دي دوی باید خپل ځان سره لک فکر وکړي کنه دا چې مونږ باید دې سره لک تیرو په شان نور مقبل دا رویه باید ډیر ښه وکړو دې سره کنه چې دوی ته داسې احساس پیدا نشي چې مونږ بالکل جامع کم بندی یو کنه او کور کم بندی یو کنه دې له خاطر بس باید ډیر باید احتیاط محتاطانه باید رفتار وکړو خپل خصوص سره
که عبد الله یو شمیر نارینه چې په کورنۍ کې تاو تریخواله کوي که دوی خپل چلن سم نکړي او میرمن په دې ونه توانیږي دوی طلاق وختي ځان د خپل ژوند پایل کړي دغه ته حالت څومره خرابېدلی سي
حالت ته بیا د خرابېدی شي چې دوی په حساب ډېر چې ما لیدلې ده د مخکې د دې نه اوس هم دوه درې کاله مخکې هم چې ما کله لیدلې ده چې کله چې دا نارینه نه غواړي چې دا طلاق ورکړي هغه وکړي جنګونه یې دونه په دښمني بدلېږي که نه د فامیلو دښمني پیدا کېږي هغه پیدا کېږي یا دا چې ښځه بالکل ځي نو خپل حساب ورکوي بالکل خار نه بل خار ته ځي بیخي او یا دا چې خپل پلار کره به ځي او هغه نه پس بس همدا جرګې دي او جرګې دي چې جرګې وکړي تر څو چې یا طلاق وخت یا تای بیرته یې هغه وکړي دا ستونزه ډېر لیدلې ما چې لیدلې ده ډېر خلک ژوند هغه کړی ده څوک چې امکانات لري بیخي نو بس د دې ژوند نه بس تښتېدلی دي بله یو ځای ته تللی دی چې بیخي د کورنۍ نه بیخي د دواړو کورنۍ نه بس هغوی تر اوسه پورې هېڅ هغه نه لري کنه اطلاع نه لري چې دوی چیرته دي دونه یعنې خلک مجبوریږي که نه بس زه وایم چې د اول نه باید چې دوی هغه یې کنه چې نو جوړی کی باید ډیر سلامه ز پورې باید یو خپل نه جدا شي تر څو چې بل مشکلات او ته پیدا نشي
تاسو په پایل کې ویل چې کچېری جنگ جنجالی نو بهترین لار جدا کېدل دی خو افغانان خپل کلتور ته خپل رسم ته ډیر ارزښت ورکوي تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره په زیان ده چې دوی شریعت نه مني آرام ژوند نه غواړي او دوی یوازې خپل فرهنګ ته خپل کلتور ته پام خبره د خلکو خبرو ترزښت ورکي
ډیر ورته وای چې اسلام کې داسې وای اسلام څه کوي وای مونږ افغانان یو د ل خاطر زموږ یوازې نه یغه هم چې ډیر دي کنه مشکلات هم افغانستان کې چې ډیر دي مونږ یو مسلمان مملکت یو کنه اما ټول خلک زموږ په سدي داسې د اسلام قواعدو نه خبر نه دي کنه د اسلام قوانینو نه خبر نه دي انداسې سرسدي هغه ویلې دي کنه مونږ کې یا مسجد ته ځي هغه نه تر اوسه پورې د اساسي اسلام دوی ته خودل شوی نه دي دوی خپل ځان پېښه وی نه دي همدې له خاطر دي چې مونږ نه صحیح افغانان یو شو نه صحیح مسلمانان شو لو کنه که صحیح حقيقي مسلمان یو مونږ او تاسو او افغانستان کې جو یو اسلامي هغه دي کنه چې قواعد مونږ باید ومنو هغه به هر شی باید اسلام دا خاص چې وګوره ډېر په اسانۍ سره دوی کولی شي یو بل نه جدا شي مخکې دې نه چې دوی ته داسې نور مشکلات پیدا شي یا
په اخره باندې تاسو نظر دي تاسو مشوره دغه سي کورنۍ ته ولرو چې په جوړ جنجال اخته دي
یا فامیل سره چې څوک په حساب ارتباط واړ چې قائمه کیا ول باید دوی یو بل سره ډېر دسی او پی جانی کنه چې دوی څوک دی او زه څوک یم. پس لاغه نه چې دا ژوند چې شروع کوي او ګوري چې اندا ژوند چې دی په یو کال دوا کال کې دوی ته معلومیږي چې دا سره قام دی کنه یو بل د معرفت یو کال یو دوا کال بس دی کنه چې بیا دوی کولی شي چې دا ژوند په دې حالت کې مخته وي سي کنه دوی باید خپل ژوند مخته وي سي او که غواړي چې نورم جنجالونه پیدا شي اولادونه پیدا کی دو درې سلور اولادونه شي هغه نه پس بس دوی غواړي چې طلاق واخلي هغه نه بیا ډیر مشکلات پیدا کیږي دا اولادونه بیچاره ګان بیا فلار غواړي یا مور غواړي اندې له خاطر زما پیغام دا د چاول باید ډیر دا سړی چې دی باید ډیر زیات د اوسلې نه کار واخلي خپل کور کې او همداسې مېرمن هم چې دی تر هغه دا چې کولی شي خپل ژوند باید په خطر شان مخته ویسي چې دا ښځې باندې هم چې ډېرې سختې رانه شي ډېرې سختې رانه شي دا نه غواړي چې جدا شي که نه زما پیغام دا ده چې تر څو چې کولی شي خپل ژوند په ښه شان باید څوک دا ژوند تیریږي په خرابه هم تیریږي په ولې په خیر نه تیریږي د خپل ماشومان له خاطره باید ډېر ښه ژوند ولري دوی که بیا ګوري چې نه شي کولی روزانه یو بل سره جنګ کوي شخړه کوي یو د ماشومانو تربیې او حالات رواني حالات خرابېږي که نه نه بیا ښه ده چې دوی په صلحامه عزت باید لاړ شي او دا دولت هم چې راغلی دی دوی خو اسلامي دولت دی که نه کولی شي چې دوی ته مراجعه وکړي وی وایي چې مونږ غواړو چې یو بل نه جدا شو.
لکه څنګه چې په خبرونه کې یاد شول چې په ګډ ژوند کې د نه حل کېدونکي تاوتریخوالي مناسب حل لاره طلاق دی. همداسې د پوهنتون استاد او د علومو اکاډمۍ د دینی برخې غړی نورالله کوثر هم وایي چې که چیرې ښځه او میړه په خپل منځ کې داسې ستونزې لري چې نه هواریږي جدا کېدل مناسبه لار ده.
چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي مختلف لارو نه تلاش وکي چې وکولی شي دا ژوند سمون اخري کچیر ته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خزه باندې ظلم او ستم وي او د خزه حق تلف کیږي او خزه zarar مومي هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د zarar لپاره د طلاق مطالبه وکي هغه مجبوریت لار نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خي بیا طلاق دا او طلاق انحلال د ازدواج ده د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختميږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاءت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونی سي بل څوک انتخابي شریعت دا ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايا كحنا ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف کله چې خزه طلاق سول او لمړي خاوه نه خلاص ول خپل خوخه او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري هو کفاءت او انو شرایط به په جای کوي.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 22 14 46 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
ولی ولی زما للی چنار د نارنج ولی ولی دستا د غاړه هار د نارنج ولی ولی زما للی چنار د نارنج ولی ولی دستا د غاړه هار د نارنج ولی ولی
جلے